אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 9 بجې کېږي تاسو په مخ لري د خبرونو لندېسته
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون ټاکل شو کمشنرانو په کار پیل وکړ د امریکا منتخب جمهوریس ډانلډ ترامپ وایي چې د میرمن کلینټن په خلاف لسره د تحقیقاتو د پیل کولو نیت نه لري او د ایران یو رسمي مقام وایي چې د سوریه په جنگ کې د ایران له زور نه زیات عسكر وژل شوی دي
نن چهارشنبه ده د 1995 کال د قوس میاشتې دریمه ده چې د 2018 کال د نومبر د میاشتې درویشتمه کیږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي خوست په پر خبرونه سې سلیمان شاه تاسو ته واوروي
د افغانستان د انتخاباتو د کمیسون ټاکل شو او انتصابي کمشنرانو د سشنبه پورس په کابل کې د وفاداری لوړ وکړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یو نما د کمیسون د کمشنرانو د ټاکلو هر کله کړي او غوښتنه کړي چې په هیواد کې د شفافو بې طرفه او آزادو انتخاباتو لپاره کار وکړي توقع کیږي چې د کمشنرالو ټاکلو وروسته به په افغانستان کې د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې څوارې زنډول شیو لاره اواره شي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دواړه په ارګ کې د انتخاباتو د مستقل کمیسون د کمشنرانو د لوړې او قسم خوړلو په مراسمو کې موجود وو د ښاغلي اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمن د سیاسي ناندریو او ذات البیني اختلافاتو له امله د انتخاباتو د مستقل کمیسون د غړو د ټاکلو پروسه پوره دوه کاله وځنډېدله د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د الټ رایټ په نامه د سپین پوستو د امریکایانو د یوې متعصبې او نجات پرست ډلې نه چې فکر کېده یو وخت ورسره نږدې اړیکې ساتلې خپل بېزاري اعلان کړه ټرمپ د اعلان د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تحریر د هیئت له غړو سره په نیویارک کې د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې وکړ د الټ رایټ ډلې غړو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په وخت د ښاغلي ټرمپ کلک ملاتړ کړی وو خو منتخب جمهور رئیس اوس وایي نه غواړم چې د دې ډلې تحریک وده وکړي او قوت ومومي او خپله بېزاري ورنه اعلانوم درې ورځې مخکې د سپین پوستانو دغه افراطي ډلې غړو په واشنگټن ډي سي کې د سپین ماڼۍ نه صرف څو بلاکونه لري غونډه وکړه او د سپین پوستو د نېشنالیزم او نازي آلمان د زمانې شعارونه یې ورکړل د نیویارک ټایمز د تحریر د هیئت له غړو سره د ټرمپ پرونی ملاقات د امریکایي ژورنالیستانو او مشهورو تلویزیوني شخصیتونو سره د انتخاباتو وروسته د هغه دوهم غټ ملاقات و ټرمپ زیاتره مهم بیانونه اوس په مستقیم ډول د ټویټر له لارې خپروي چې تقریبا 14 میلیونه خلک یې ګوري له بلې خوا د امریکا منتخب جمهور رئیس خپل مخکینی دریز بدل کړ او اعلان یې وکړ چې د ډیموکرات ګوند د پخوانی کاندیدی او خارجه وزیر هیلری کلینټن په خلاف د نوو تحقیقاتو د پیل کولو او د هغې د قانوني مؤاخذې مخالف دی ټرمپ د سه شنبه په ورځ د نیویارک ټایمز د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دغه کار به د هغه په نظر د امریکا د خلکو ترمنځ نفاق او بیتفاقی رامنځته کی د امریکا منتخب جمهور رئیس زیاته کړه چې د کلینټن د ایمیلونو د تحقیقاتو د دوسیې د پرانیستلو پلان نه لري د جمهوري ریاست انتخاباتو په وخت ټرمپ څو ځله ژمنه کړې وه که انتخابات یې وګټل میرمن کلینټن به محبس ته واچوي ټرمپ وویل چې تیر په هیره موږ باید مخ وړاندې حرکت وکړو په عین وخت کې د امریکا منتخب جمهور رئیس ژمنه وکړه چې په سپینه ماڼۍ کې به د خپل کار د پیل کولو په لومړۍ ورځ د ترانس پاسفیک تجارتي تړون یا ټي پی پی فسخه کړي د ټرمپ په شمول د امریکا د جمهوري غوښتونکو د ګوند زیاتره مشران د دغه تجارتي تړون چې جمهور رئیس باراک اوباما له 12 ملکونو سره د تجارت د پراختیا په خاطر لاسلیک کړی و کلک مخالفت کوي او د انتخاباتي مبارزې په دوران کې هم ژمنه کړې وه که بریالی شي نو د ټي پی پی تړون به فسخه کړي ځکه چې د امریکا نه حرفوي کارونه نور هیوادونو ته انتقالیږي او امریکایي صنعتونه وده نه کوي ټرمپ د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې د ترانس پاسفیک تجارتي تړون د هغه په وینا د متحده ایالاتو لپاره یو غټه تباهي او مصیبت دی. د ټرمپ برعکس جمهور رئیس اوباما وایي چې د پاسفیک او ختیځ آسیا له هیوادونو سره آزاد تجارت د امریکا په ګټه دی او کانګرس یې باید هرومرو منظوري ورکړي. یو خپور شوی رپورټ وایي چې په سوریه کې د روان جنگ په دوران کې له زور نه زیات ایرانی عسکر وژل شوي دي. د ایران د سابقدارو عسکرو د چارو مسؤل محمد علي شاهدي محلاتي د سه شنبې په ورځ ویل چې له دې جملې نه 400 عسکر یوازې سکال د جولای د میاشتې تر پای پورې په جنگ کې وژل شوي دي. ایرانی عسکر او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشي له 15 کلونو نه په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ له مخالفو مبارزینو سره په حلب، دمشق، حمص او ځینو نورو ښارونو کې جنګیږي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ له بیروت نه په یو اوږده رپورټ کې لیکلي چې دا وخت د ایراني قواوو ترڅنګ د افغانستان او پاکستان شیعه ملیشي هم په سوریه کې جنگ کوي. ایران په سوریه کې د جنگ لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې غواړي د داعش او ځینو نورو سنی ډلو له حملو نه د شیعهګانو زیارتونه خوندي وساتي. امریکایي قواو په سوریه کې د القاعده یو مشر ابو افغان المصري په یوې هوایي حملې کې وژلی دی. د امریکا د دفاع د وزارت مطبوعاتو سیکرټر پیټر کوک د سه شنبې په ورځ په یوې لیکلي بیانې کې ویل چې پر المصري باندې هوایي برید د سوریې د سرمدا ښارګوټي سره نږدې د نومبر په 13 وشو. په داسې حال کې چې اروپایي مشران په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب د درخواست د منظوري په ځنډولو غور کوي، ترکیه لګیا ده له ختیځو هیوادونو سره خپل تجارتي او ډیپلوماتیکي اړیکې پراخوي. ویل کېږي چې د اروپایي اتحاد پارلمان به په بروکسل کې غونډه وکړي او د ترکیې د غړیتوب د درخواست د ځنډولو په اړه به پریکړه صادر کړي. په عین وخت کې د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم اروپایي مشران په غوږ وهلي دي چې انقره چمتو ده خپله لاره ورنه جلا کړي. اوترش، یونان او ځینې نور غړي ملکونه په برعلا ډول په اروپایي اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب مخالفت کوي. خو که چیرې ترکیه په اروپایي اتحاد کې له غړیتوب نه صرف نظر وکړي، دا اقدام به د انقره لپاره ناوړه سیاسي او اقتصادي عواقب ولري. د تیرو 2 پیړیو په موده کې د عثمانیانو د امپراتورۍ د زوال نه وروسته ترکیې خپل ځان اروپا ته نږدې کړی و او په دې تمه وه چې په غړیتوب به یې ومني. او د ترکیه حکومت په ناکامه نظامی کودتا کې د لاس درلودلو په شک 15,000 نور دولتي منصبین د خپل دندونه برطرفه کړی دي. جمهور رئیس اردوغان ژمنه کړې وه چې د کودتا چانو تعقیب به دوام ولري او ټول به د عدالت منګولو ته ورسپاري. حکومت 1500 دولتي مؤسسي او 19 روغتونونه تړلي دي چې ګمان کېږي د کودتا چانو د مشر فتح الله ګولن لخوا کنټرول کېده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې رپورت ته. منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي دی به د خپلې ادارې په اولو 16 ورځو کې رسمي اعلان وکړي چې متحده ایالات د ترانس پاسیفیک شرکت د آزاد تجارت له معاملې څخه وځي. ښاغلی ترامپ په یو ویډیو پیغام کې دا د هغو اقداماتو لړۍ یاده کړه چې وایي امریکا ته به تر هر څه لومړیتوب ورکړي، خو د نړۍ یو شمېر مشران ترې بله هیله لري. نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون په رپورټ کې واوري.
Getting many millions of high paying jobs.
منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ به د راتلونکي کال د جنوري په 16 د خپل جمهوري ریاست دوره پیل کاندي. د نورو ګامونو د اوچتولو ترڅنګ به متحده ایالات د تجارت لپاره د ترانس پاسیفیک د شراکت له معاملې نه وباسي.
زه غواړم د تجارت په اړه د شراکت نه د وتلو په اړه یو اطلاع صادر کړم. دا یو امکاني فاجعه ده. د دې په ځای به په منصفانه ډول د دوه اړخیز تجارت په داسې معاملو بحث او مذاکرات وکړو چې د امریکا خلکو ته وظایف او صنعتي کارونه بیرته راولي.
منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وویل د د د کرنلارې مرکزی اصول دا دي چې متحده ایالاتو ته په هر څه کې د اولیت حق ورکړي، که هغه د پولادو د صنعت تولید وي، د موټرو جوړول وي، او که د ناروغیو علاج وي.
زه غواړم د ابتکار او تولید بل پړاو دلته زموږ په ستر هیواد کې سرته ورسیږي. په امریکا کې شتمني او د امریکایي کارګران لپاره وظایف دلته منځته راشي.
ښاغلی ترامپ وویل چې د خپل عبوري هیئت ته لارښوونه کړې ده چې د اجرایي فرمانونو یو لیست جوړ کړي چې په اول ورځ قوانین بیرته اعاده کړي او وظایف بیرته دلته راشي. په راتلونکو ورځو کې به د نورو اقداماتو یادونه هم وشي چې امریکا څنګه بیرته پستر هیواد بدل شي او خپل عظمت ته ورسیږي. د نیوزیلند صدر اعظم نن د سه شنبه په ورځ د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د اعلان په اړه چې د ترانس پاسیفیک له شراکت نه به ووزي د نهیلۍ څرګندونه وکړله. جان کی وویل که امریکا له دې تجارتي شراکت نه ووزي نو نورې متبادلې لارې هم شته دي.
A lot of alternatives that are available. One is that
یو لار ادا ده چې نور یو لسې وادونه پر مخ لاړ شي، خو موږ دا بهیر نشو کنټرولولای. امریکا یو یوازې ټاپونه دی چې وایي له نور نړۍ سره تجارت نه کوو.
برحال ولسمشر باراک اوباما د دغه تړون ملاتړ کړی و، خو کانګرس هغه ته د دې منظوري نه و ورکړې چې په رسمي ډول د دې تجارتي شراکت غړی شي. له متحده ایالاتو نه پرته دغه معاهده عملي کېدلی نه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. متحده ایالات د پولند او لیتوانیا سرحد ته نږدې په کالینګراد سیمه کې د روسیې د نوي راکټي سیستم ځای پر ځای کول د اروپا د امنیتي ثبات لپاره خطرناک بولي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
له مسکو سره د لویدیز تازه سرخوږه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روسیې د تازه پوځي اقداماتو په خبرګون کې وایي چې مسکو د له هغو خوځښتونو او بیاناتو څخه ډډه وکړي چې په اروپا کې امنیت او ثبات ګواښي.
موږ پوهیږو چې روسیه د دې حق لري چې په خپله خاوره کې د خپلو متعارفو اټومي وسلو تمرینات ترسره کړي، خو په کالینینګراد کې د اسکندر او S-400 راکټونو ځای پر ځای کول د اروپا امنیتي ثبات زیانمنوي.
د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس خبر ورکړ چې د هیواد پوځیانو د دوشنبه په ورځ په کالینینګراد سیمه کې د S-400 او اسکندر راکټي سیستم ځای پر ځای کړل. نوای راکټي سیستم د کروز توغندیو د توغولو وړتیا لري او کولی شي چې د 450 کیلومتر په واټن کې کښتۍ او نور اهداف په نښه کړي. دې سره جوخت د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین له یو امریکایي فلم جوړونکي سره مرکه کې ګواښ کړی چې کچیرې مسکو د ناټو لخوا له تهدید سره مخامخ شي نو پر ضد به یې په ورته اقدام لاس پورې کړي.
ډیر ژور عواقب به ولري. دلته یو ټکی شته چې زه غواړم ورته اشاره وکړم. ولې موږ د ناټو د پراختیا پر وړاندې دومره حساس یو؟ موږ د پریکړو له بهیر څخه اندېښمن یو. زه پوهیږم چې څنګه پریکړې کیږي. همدا چې یو هیواد د ناټو غړیتوب ترلاسه کړي نو د متحده ایالاتونو په څیر د یو ستر هیواد فشارونو په وړاندې مقاومت نشي کولی او ډیر ژر هلته هر څه څرګندېدای شي. راکټي دفاعي سیستم، پوځي اډې او که اړتیا وي راکټي سیستمونه ځای پر ځای کیږي.
په تیرو کلونو کې روسیې په خپلو سرحدونو کې پراخ پوځي تمرینات ترسره کړي دي او ورسره یو ځای خپل دفاعي سیستم پیاوړی کړی دی. د امریکا په ملي دفاع پوهنتون کې د نړیوال امنیت کارپوهان کلینګراد کې د روسیې د نوي راکټي سیستم ځای پر ځای کول د یو خاص مقصد لپاره بولي.
کرملن غواړي چې د امریکا نوی جمهور رئیس وازمایي او دا یې ښه وخت دی. دې ته ورته یو څه په 2008 کال کې کله چې اوباما وټاکل شو پیښ شو.
هاخوا ناټو هم د روان کال په لومړیو کې په پولند او ورڅیرمه سیمو کې پراخ پوځي تمرینات ترسره کړي دي څو له غوړو هیوادونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې حفظ الصحه ته د نه پاملرنې څخه زیږیدلې ناروغي په افغانستان کې د 15 کالو څخه د کښته عمر د ماشومانو د مړینې 6.2% جوړوي. نورحال زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وایي چې حفظ الصحه ته د نه پاملرنې څخه زیږیدلې ناروغۍ په افغانستان کې د 15 کال څخه د ښکته عمر د ماشومانو د مړینې 6.2% جوړوي. د عامې روغتیا وزیر نن د سه شنبې په ورځ په کابل کې په افغانستان کې د حفظ الصحه په برخه کې د پرمختګونو او ننګونو لومړي کانفرنس په وینا کې وویل چې خوارځواکي نیغ په نیغه د حفظ الصحه سره اړیکې لري.
سروې ملي تغذیه 2013 نشان میدهد.
ډاکټر فیروز ویل د 2013 کال ملي سروې خېچي یو سل پیسو په شاوخوا کې د افغانستان خلک د مزمنی خوارزواکۍ څخه کړیږي دا غي خوارزواکۍ څخه چې د سړی دوونې د ټیټېدو سبب ګرځي د کانفرنس د افغانستان نومړی بیربند رولا غنی بیبي ګل په خپل وینا کې ویل چې په تیرو سلول لسیزو کې د بیلابیلو عواملو نمخې د کابل چاپیریال خراب شوه چې ورسره په دغه خار کې د حفظ الصحه په برخه کې د خار اوسیدونکو ته ډیر ګواښونه راولل کړی دي
امروز متاسفانه در اثر ساختمان های غیر معیاری و عدم توجه یک هدا
مرمن غنی ویل متاسفانه نن د غیر معیاری ودانې د جوړېدو او د نه پاملرنې له امله د کابل وبکه کړی شوی دا زموږ د ټولو وظیفه ده چې د خلکو د روغتیا په اړه فکر وکړو او خاص ټکو ته پاملرنه وشي او پرې نګدو چې د خلکو ژوند د خپل شخصي ګټو قرباني کړو مرمن غنی ویل چې د حفظ الصحید اړوند مسایل باید د افغان حکومت په لومړیتوبونو کې ځای ولري د کلو د پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی غونډې ته په وینا کې په کلیوالو سیمو کې د حفظ الصحید په مسایلو د خبرو په وخت ویل چې لا هم په کلیوالو سیمو کې 19% خلک په آزاده فضا کې خپل حاجت رفع کوي نصیر احمد دورانی د افغانستان د مرکزی احصایې د 2 کالو وړاندې سروې له مخې ویل چې په افغانستان کې 80% خلک د حاجت د رفع کولو لپاره د یو ډول ځایو څخه چې له مودو راهیسې رواج لري کار اخلي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف یوې چارواکې میرمن عادلی ویل چې اوس هم په افغانستان کې تر 5 میلیونه پورې خلک تشنابونو ته لاسرسی نه لري
یونیسف استیمیټس دټ ایوري ایئر بټوین 90
میرمن عادلی ویل د یونیسف د اټکل مخې هر کال د 15 کال څخه د راحت عمر د 20 زرو څخه تر 30 زرو پورې افغان ماشومان د علاج وړ ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي د تشناب استعمالول پاکې اوبه څښل حفظ الصحې ته پاملرنه او په منظمه توګه لاس په صابون وینځل په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچې د کمیدو سبب کیدی شي د یونیسف دغه ماموري ویل چې په صابون باندې لاسونه وینځل د 15 کالو څخه د ښکت عمر د ماشومانو په منځ کې تر 20% پورې د نس ناسي ناروغي مخنیوي شي د امیر روغتیا وزیر او هم د یونیسف چارواکو د حفظ الصحې اغیزې د ماشومانو د پلج یا پولیو د ناروغي په مخنیوي کې هم مهمه وګڼلې ویل چې کورنۍ باید د خپل ماشومانو حفظ الصحې ته لازمه پاملرنه وکړي په افغانستان کې د حفظ الصحې په برخه کې د پرمختګ ګونو نن غوونو لومړی کانفرنس په داسې حال کې جوړ شو چې د نوومبر 19 په ټوله نړۍ کې تشناب د ورځې په توګه لمنځل کیږي په کابل کې د نننې غونډې ویناوال ویل چې د حفظ الصحې د اهمیت لپاره بل خونځو او جماعتونو څخه کار واخلي او خورانه به خپل ماشومان د حفظ الصحې پاملرنې ته واسي همداشان د افغانستان د خال جوړولو وزارت ویل چې دغه وزارت پریکړه کړې چې په لوی لارو د تیلو ټانکونو خوندانو باندې د لازمي کړې چې په خپل ټانکونو کې د خلکو د اسانتیاو لپاره هم تشنابونه جوړ کړي
کابل دی کزابل تخار دی کهرا پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15
په ننګرهار کې د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د دینی عالمانو په مرسته د پولیو د واکسینو په تطبیق کې پرمختګ شوی او هڅه کوي چې پاتاسو د یارلسو زورو کوچنیانو ته هم د پولیو څاڅکي ورسوي زبیح الله غازی رپورت استولې دی
د ننګرهار په ولایت کې کچا هم د پولیو له واکسینو نه د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه د 3 میاشتې وړاندې په پرتله د پام وړ راکمه شوې خو دغه ولایت په 2 ولسوالیو کې لام د پولیو پروسه بې خونده ده د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي د دینی عالمانو او ولسي خلکو د مرستې په پایله کې وکولای شو چې په ننګرهار کې له واکسینو نه د پاتې کیدونکو ماشومانو کچه له 15 اویا زره نه 14 زره ته راټیټه کړي هغه وایي اوس په 2 ولسوالیو کې ستونزه لري چې د حل په لټه د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې روانې دي
شون په پچیرګام ولسوالۍ کې فعالانه جنگ وجود لري او همدارنګ د دې بالا په سیمو کې د کار اجازه نه راکول کیږي نو دغه 2 سیمې چې دي ډېره وخت راهیسې موږ ته د ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي خو بیا همدغه سیمو ته د تلو راتلو ټولې لارې سي دي هلته موږ دایمي واکسینو توران استخدام کړي دي غواړو په هغه ساحو کې چې موږ ته د کار اجازه نه راکول کیږي او یا هم د فعالانه جنگ له وجې نه هلته امکان د کار نشته موږ په لاره ماشومان د سدیار لزر دی او د واکسینو رس
ډاکټر کاموال زیاتی چې حکومت د امنیتی حالاتو په سمون کې لګ غړندې شینو کې دې شي په ننګرهار کې له واکسینو نه د پاتې کیدونکو ماشومانو کچا بیخي د نش برابر کی ځکه په ټول ختیځ کې له 400 کورنۍ نه غواړي خپل ماشومان واکسین کی د ننګرهار ولایتي اداره وایي هڅه کوي چې د ولسوالیو په ځینو نام نسیمو کې حالات را سم کی خو په دې چاره کې د دینی عالمانو رول تر هر څه مهم ګڼل کیږي ځکه په ډیرو سیمو کې ملایان په فکرونو کې له واکسینو سره کرکه پیدا کړې ده دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان وایي خلک د خپل ماشومان له واکسین کولو نه راګرځي
جمهور علما او د ټولو دا متفقه فیصله ده چې باید خپل اولادونو ته واکسین ورکړل شي او که هر چا واکسین خپل اولاد ته ورنکړي د اولاد په ګوزن باندې اخته شو نو مور پلار سره په دې ګناه کې شریک دي ځکه چې وقایه موجود او د تینا حفاظتونه ک
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی وای په دغه ولایت کې نږدې ټول دینی عالمان د واکسینو په اړه خلکو ته پوهاوی کوي او هغه کسانو ته قناعت ورکړي چې په کلیوالو سیمو کې خلک واکسین کولو ته نه پریښودل
ځینو علماو چې یو دوه واقعات داسې ول چې یو دوه علماو په واکسین ته تدبیر معنات کړو په خپل کور کې او یو بیان کې د دې په خلاف خبره کړې و هغه دواړو موږ سره اسناد شته چې موږ ته زاری اخیستې ده او ګوتم ترې لګولې ده چې تاسو به په دې لار کې نور خنډ نه واقع کیږي او که واقع بیا موږ قانون ته سپارو
د ډیرو خلکو باور دادی که حکومت حالات راسم کړي او دینی عالمان په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د واکسینو په اړه پوهاوی وکینو د پولیو پر وړاندې د واکسین کولو پروسه بریالۍ کېدای شي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څوري درنو اوریدونکو په مکړی دی رپورت په جنوب کې د ملي پوځ مقامات وایي چې تر ماموریت لاندې سیمو کې د افغان وسلوالو طالبانو تر څنګ د نړۍ شپږ نورو هیوادونو اتبا په وسلوالو فعالیتونو باندې بوخت دي په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو قومندان وایي چې دوی د شفق دوه په نوم پوځي عملیات له پرون ورځې راهیسې پیل کړې خو تر هغه مخکې د شفق یو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې وه د بلې خوا امنیتي چارواکي وایي چې د کندهار په شمال لویدیځ کې د غورک ولسوالۍ مرکز یې له پخوانۍ موقعیت څخه یوې بلې سیمې ته وړی دی په دې اړه زموږ خبریال عزیزالله پوپل له کندهاره رپورټ رالېږلی دی
د کندهار د غورک ولسوالۍ مرکز له مخکني موقعیت څخه 12 کیلومتره لرې د هجران کاري سیمې ته انتقال شوی غورک د کندهار په شمال لویدیځ 180 کیلومتر کې د هلمند او روزګان ولایتونو له ناامن سیمو سره نږدې پرته ولسوالۍ ده چې مځکنۍ لارې د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه ورغلي د کندهار د امنیه قومندانۍ ویاند زیاد رانی امریکا ژغ آشنا راډیو ته ویل چې مخکې د ولسوالۍ مرکز په کیکاک سیمه کې وو او د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ بیا 6 کیلومتره لرې د شاکاریز په نوم په یو بله سیمه کې وو چې د ولایتي نظامي شورا د پریکړې له مخې اوس د ولسوال او امنیه قومندان دواړه دفترونه د شاکاری سیمې ته انتقال شوي خو وسلوالو طالبانو بیا ادعا کړې چې د غورک ولسوالۍ مرکز یې تر پرله پسې نښتو وروسته تر خپلې ولکې لاندې راوستی او حکومتي قواوې یې پر شا کړې دي بلې خواته له پرون ورځې راهیسې د کندهار په ګډون د جنوب په یو شمېر نورو ولایتونو کې د شپاک دوه په نوم تاروزي نظامي عملیات پیل شوي چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې باید د دولت د وسوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي ضربتي ګامونه ترسره شي بلې خواته له پرون ورځې راهیسې د کندهار په ګډون د جنوب په یو شمېر نورو ولایتونو کې د شپاک دوه په نوم تاروزي نظامي عملیات پیل شوي چې د چارواکو په وینا په ترڅ کې باید د دولت د وسوالو مخالفینو پر ضد ځپونکي ضربې ترسره شي د 215 اتل قلی اردو قومندان تورن جنرال داود شاه پادار وایي چې د دغو نظامي عملیاتو ډیره پاملرنه به د روزګان ولایت وي خو تر څنګ به د کندهار شمالي ولسوالۍ د روزګان او دایکندي ولایتونو هغه سیمې هم تر هدف لاندې راولي چې دمګړۍ پکښې نام نه ده د زیاته کړې چې په دې سیمو کې د افغاني وسلوالو طالبانو تر څنګ پاکستاني عرب فلسطیني عراقي چچنایي ازبک او د ځینو نورو هیوادونو اتباع د افغان کوو پر ضد جګړه کوي
موږ په حالت تاروزي کې د روزګان په ولایت کې پیران هم الټا عملیات جریان لري او هغه ځایونه چې دشمن غوښتل هغه ارمانی ګورته یو وي یعنی در ست چار ولایت درې اتبای خارجي از کشور پاکستان عرب چچنی عراقی فلسطینی ازبک شامل هستند
نوموړي زیاته کړې چې د نشي توکو مافیا انحصار طلبه ډلې او د طبیعي زیرمو قاچاقونکو هم په جنوب کې په نامنیو باندې لاس پوري کوي بلې خواته د افغانستان د هوایي قواو قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي چې په جنوب کې به د افغان قواو د هوایي ملاتړ لپاره د کندهار هوایي لیوا ته نوي جنگي الوتکې ورکړي
موږ به په دې زون کې ام ډي 1510 او یو کوفتال اضافه کوو می عبدال کوفتال اضافه کوو دیته به می 35 او یو کوفتال په ډېر نږدې وخت کې ورکوو ای 29 تقریبا دیته په آینده کار کې ورکوو د دغه لیوا پیلوټان او انجینران به تعلیم و تربیه ته خواهش داری گو چه غیر بالا ده چک جمهوریت امارات امریکا ده
په جنوب کې د نوو نظامی عملیاتو د پیل خبر پر داسې مهال ورکول کیږي چې د روزګان ولایت مرکز له تیرو درو میاشتو راهیسې لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو تر ماسیرې لاندې دی، او په زابل کې بیا د داعش جنګیالیو د پراخ حضور څخه اندېښنې ورځ تر بلې زیاتیږي. دغه راز د هلمند مرکز له شرګاته نږدې هر ورځ درنې نښتې او د کندهار شمالي ولسوالۍ تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونه په پای کې د ساعت د مهمو خبرونو غټ ټکی. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون انتخابي او انتصابي کمیشنرانو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د وفاداری لوړ وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وینما د کمیسیون د کمیشنرانو د ټاکلو هرکلی کړی او غوښتنه یې وکړه چې په هیواد کې باید د شفافو، بې طرفه او آزادو انتخاباتو لپاره کار وکړي. توقع ده چې د کمیشنرانو د ټاکلو وروسته به په افغانستان کې د پارلماني او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره چې څو ورځې ځنډول شوي لاره هواره شي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست د جنجال نه ډکو انتخاباتو وروسته د قدرت په سر د اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ مبارزه پیل شوه. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری کابل ته په 1993 لمریز کال کې څو ځله سفرونه وکړه او د دواړو ترمنځ یې روغه وکړه، خو د کومو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو وعده چې کړې وه تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. د انتخاباتو د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سه شنبې په ورځ د الټ رایټ په نامه د سپین پوستانو د یوې متعصبې او نژادي ډلې نه چې فکر کېده یو وخت سره نږدې اړیکې ساتلې خپله بېزاري اعلان کړې ده. ټرمپ دا اعلان د نیو یارک ټایمز پاڼې تحریر د هیئت له غړو سره په نیویارک کې د یوې ځانګړې مرکې په دوران کې وکړ. د الټ رایټ ډلې د جمهور ریاست انتخابات په وخت د ښاغلي ټرمپ ملاتړ کړی و، خو منتخب جمهور رئیس اوس خپل نظر بدل کړی وای. نه غواړم چې د دې ډلې تحریک وده وکړي او قوت ومومي او خپله بېزاري ورنه اعلانوم. درې ورځې مخکې د سپین پوستانو دغه افراطي ډلې په واشنگټن ډي سي کې د سپین ماڼۍ نه صرف څو بلاکونه لرې غونډه وکړه او د سپین پوستانو د نېشنالیزم او نازي آلمان د زمانې شعارونه ورکړل. له بلې خوا د امریکا منتخب جمهور رئیس خپل مخکینی دریس بدل کړ او اعلان یې وکړ چې د ډیموکرات ګوند د پخوانی کاندیدی هیلری کلنټن په خلاف د نوو تحقیقاتو د پیل کولو او د هغې د قانوني مؤاخذې مخالف دی. ټرمپ د سه شنبې په ورځ د نیویارک ټایمز د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې ویل چې دا کار به د هغه په عقیده د امریکا د خلکو ترمنځ نفاق او بې اتفاقي زیاته کړي. منتخب جمهور رئیس زیاته کړه چې د کلنټن د ایمیلونو تحقیقاتو د دوسیې د پرانیستلو نیت نه لري. د جمهور رئیس د انتخاباتو په وخت ټرمپ څو ځله ژمنه کړې وه چې انتخابات وګټي میرمن کلنټن به محبس ته ولیږي. ټرمپ ویلو چې تیر په هیر اوس باید موږ مخ په وړاندې حرکت وکړو. د نړیوالې ټولنې د غوښتنو باوجود د بنګلاديش حکومت د برما سره خپل سرحد تړلی دی او اجازه نه ورکوي چې د روهینګا د قبیلې هغه مسلمانان بنګلاديش ته راوړي چې د برما د پاوس او د بودایانو سره د نښتو له امله خپل کورونه خوشي کړي دي. یو خپور شوی رپورټ وایي چې په سوریه کې د روان جنگ په دوران کې له زور نه زیات ایراني عسکر وژل شوي دي. د ایران د سابقه دارو عسکرو دفتر د چارو مسؤول محمد علي شاهدي محلاتي د سه شنبې په ورځ وویل چې له دې جملې نه تر اوسه ایراني عسکر یوازې سږ کال د جولای د میاشتې تر پای پورې په جنگ کې وژل شو. ایراني عسکر او د لبنان د حزب الله شیعه ملیشا له تیرو 15 کلونو په سوریه کې د بشار الاسد رژیم په ملاتړ له مخالفانو سره په حلب، دمشق، حمص او نورو ښارونو کې جنګیږي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ له بیروت نه په یو د ریپورت کې لیکلو چې دا وخت د ایراني قوتو تر څنګ د افغانستان او پاکستان شیعه ډلې هم په سوریه کې جنګیږي. ایران په سوریه کې د جنگ لپاره دا دلیل وړاندې کوي چې غواړي له داعش او نورو توندروانو نه د شیعهګانو زیارتونه خوندي وساتي.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو ته مخکې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه صفر. په کندهار کې به هم نن اسمان ځای اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 2. په هرات کې بنن اسمان زیزی اوریځ به د تودوخه لوړ درجه څلور، په غزنی کې بنن اسمان زیزی اوریځ به د تودوخه لوړ درجه لس، شپېته به هوا سړه سي منفی درې درجه به وي، په کندوز کې به نن هوا ډېره سړه وي صفر درجه ته به ورسیږي او شپېته به منفی اووه وي. د واورې د وبخښئ د واورې د اورېدو احتمال هم شته. او په خوست کې به نن اسمان زیزی اوریځ به د تودوخه لوړه درجه نولس ټیټه اووه اټکل شوې ده. هم دې سره درنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو خپرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ نیسه چې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. اوس په لنډ وخت کې درې خپرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.